همشه لګیو په یو بلګړې کې خپل قربا اسره الله مومن سلامونه مني وخت درځي درې بجې شوي په دې غړې کې بواري په کراچۍ کې تشدد تیرا کډوالو ستنې دوه پړه د چارواکو داوی د خبر پښتونخوا حکومت لخوا د ملالۍ ورځ نه منځل وجه د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي ګلالۍ اسماعیل سره مرکه او پروسی نیمای کې د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوا هم لرو خو لومړی عبدالحی کاکړ څو ورځو چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
سرټکی د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په پیښو کې لس کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ویلي چې د حامد کرزي د دفتر د رئیس خورم وروستۍ خبري رد کړې دي. د مصر اخوان المسلمین په قاهره کې او د ملک په نورو برخو کې د لیرې کرسي ولسمشر محمد مرسي د بهلول د غوښتنو پر لار کې د مظاهرو پلان لري. اوسم تفصیل د پاکستان په کراچي شهر کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د تشدد په پیښو کې د څلور پولیسو سرتیرو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د تشدد پیښه د کراچي په اتحاد ټاون فیروز آباد کریم آباد او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي. د عوامي نیشنل ګوند لیبر سیکرټري رانا ګل افریدي مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د دوی د ګوند دوه غړي هم شامل دي. بلخوا بیا د کراچۍ د پولیسو مشر ویلي چې په کراچۍ کې د پولیسو د وژنو پیښې زیاتې شوي او په تېره څه موده کې 40 پولیس وژل شوي خو د بشري حقونو سازمان د شمیر بیا دونوي یادوي. په پاکستان کې پولیسو یو باورچی یا پخلای کونکی نیولی چې ورباندې په قبایلي دښمنۍ کې د 22 کسانو په زهر ورکولو سره د وژلو تور دی. د پنجاب د ملسی د پولیسو مشر صادق ډوګر نن ویلي محمد رفیق نومي باورچی ته له ادعا سره سم یو سیاستدان شاوخوا 50,000 روپۍ ورکړي چې د دښمنانو ته زهر ورکړي. ارسل خان نومي سیاستدان د خپل د تر لزوی جهانزیب خان چې له ځخه انتخابات ګټلی وو د بدل اخیستو منصوبه جوړه کړې وه. د پولیسو مشر ویلي نیول شوی باورچی منلی چې د جون په نهمه نیټه د جهانزیب خان په کور کې شاوخوا 50 کسانو ته زهر ورکړي چې پکې نیمایي بیا مړه شول. دا وخت جهانزیب خان په کور کې نه و. پولیس اوس د ارسلان خان په لټون دی. په بونو کې پولیس وایي تېر شپه ناڅرګند وسوالو په خیراکي حسن خیل سیمه کې د نجونو یو سکول په واردو الوسولی دی. د پولیسو د ځایي اوسیدونکو په خبره پیښه د شپې 12 بجې وروسته وسوه چې د نجونو ګرلز میډل سکول په واردو الوسول شو. په یاد پیښه کې چاته ځاني نقصان نه دی رسیدلی. په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کیننګم له یو شمیر خبري اژانسونو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي د دفتر د رئیس کریم خورم درستی څرګندونې رد کړي. تېر ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت جاري شوې خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د ماتولو د امکان په اړه د یک په نوم له ټلویزیون شبکې سره د کریم خورم خبري هیڅ ډول منطق او بنیاد نه لري. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې د جیمز کیننګم په حواله ویل شوي چې امریکا د سوله ییز متحد او باثبات افغانستان ملاتړ کوي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون وویل چې د عبدالکریم خورم دا خبره بې اساسه ده چې امریکا طالبانو ته برخه ورکول غواړي او د افغانستان د ماتولو فکر لري. یو امریکایي مرستندوی اداره په افغانستان کې د ښځو سره د مرستې یو پروګرام شروع کوي. د نړیوال پرمختګ اداره وایي د 13 څخه تر 13 کال پورې د لږ تر لږه 15,000 ښځو د تعلیم، تربیت او د حقوقو د پراختیا په برخه کې کار کول د یاد پروګرام مقصد دی. یو اس ایډ د زیارت په ورځ وویل چې د 15 کالو لپاره د یاد پروګرام هدف د ښځینه ډلو د حقوقو پیاوړي کول، په اقتصادي میدان کې د ښځو شرکت زیاتول او په حکومتي کچه په فیصله سازي کې د ښځو شمیر زیاتول دي. امریکا په یاد پروګرام کې تقریبا 200 میلیونه ډالر ورکوي. هم دا غومره پیسې د ډونر هیوادونو نه د راټولولو تمه کیږي. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د وسوالو د یو کومندان د کورنۍ شپشتنه د ماین په 14 کې وژل شوې دي. د پکتیکا ولایت په موټاخان ولسوالۍ کې د پنځمه په ورځ د عبدالله په نامه د طالبانو د یو کومندان په کور کې یو پټسوی ماین وچاودې دي او د کورنۍ شپږ کسان یې ووژل. د پکتیکا ولایت مقام په یو خبر پاڼه کې ویلي په کور کې د جوړ سوی ماین د یادې کورنۍ د ماشومانو لاسته ورغلی او له لاس ویني وروسته چاودلی دی. په وژل شوو کې 15 کوچنیان دي چې د درو او اوو کلونو په عمرو او یو مېرمن هم شامل ده. تاسو له مشال ریډیو خبرونه اوري. د مصر اخوان المسلمین نن په قاهره او د ملک په نورو برخو کې د لیرې کړل سوي ولسمشر محمد مرسي د بهلولو د غوښتنې په ترڅ کې د مظاهرو پلان لري. تر پلان سوو مظاهرو مخکې د مصر عبوري ولسمشر عدلي منصور ویلي چې هیواد یې د خپل تاریخ یوه مهمې مرحلې څخه تیریږي او پر یو شمېر خلکو یې تور لګولی چې په مصر کې ګډوډیو هڅه کوي.
اننا نمر بمرحله حاسمه من تاریخ مصر.
عدلی منصور وايي موږ د مصر په تاریخ کې د یو مهم پړاو څخه تیریږو او ځینې غواړي چې هیواد بې لارې کړي. موږ غواړو چې هیواد په شلو روان وي. ځینې کسان غواړي چې دا د ګډوډي شروعات وي، خو موږ غواړو چې دا د استحکام پیل وي. دوی تشدد او خونروزي غواړي او موږ غواړو چې دا د ښه ژوند او د بشري حقوقو سامن ثابت شي. عدلی منصور چې د رواني میاشتې په څلورمه یې واک ترلاسه کړ، پرون خلکو ته په وینا کې ویل چې حکومت امنیت او استحکام ته ژمن دی او ویری او تهې ته به نه تسلیمېږي. عدلی منصور له خپلو خلکو سره ژمنه وکړه چې د هغو کسان په وړاندې به نرمه رویه ونه ساتي څوک چې بې ګناه کسان وژني. امریکا لا هم د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي هیواد بلل کېږي، خو چین په ډېر چټکۍ ورپسې دی او شایي ورڅخه مخکې شي. دا خبره په امریکا کې یو تحقیقاتي مرکز پیو ریسرچ سینټر کړی ده چې د مارچ او مې ترمنځ په 9 هیوادونو کې څېړنه کړې او نږدې 40,000 کسان سره پکې مرکې شوي. په دې څېړنه کې له 3 ځخه یوې برخې ګډون کوونکو ویلي چې چین اوس هم د نړۍ یو مخکښ اقتصادي قدرت دی، خو په هغه څېړنه کې چې تقریبا 15 کاله مخکې د ادارې ترسره کړې وه، نږدې 40% ګډون کوونکو داسې نظر څرګند کړی وو. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل.
اردن کو خبرونه مل مشال ریډیو اوردل شاد مل هیکا کړلاندې کول په دې غړي کې باورې. په کراچۍ کې د عوامي نشل ګوند د دوه غړو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. د برقمبر خېلو جرګوای چارواکي پر دې سلا شوي چې تیرا کډوال بل اختر وړاندې خپل کورون ته ستنيږي.
پتی خبره باندې هغه سب ټول سلاشه پر سمبرخیرو چې موږ به د یو عسکري تنظیم سره هیڅ قسمه تړاو نه ساتو.
د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي هغوی د نورو کارونو له وجې د ملالې ورځ هو نه مانځله.
حکومت چې دی نو د ملالې دې ونه مانځله د هغې وجې نه د هغې رسانو چې ګنې حکومت ښه کار نه دی کړی نو مور پېچېره نن ته خو نور ډېرې شوز دي.
د مېرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي ګلالې اسماعیل ته په امریکا کې نړیوال ایوارډ ورکړل شوی دی. هغه پښتنو جنکو ته څه داسې پیغام لري؟
زه پښتنو جنکو ته یو خبره کول غواړم چې موږ باندې کېدلواله ظلم به زیاتېږي که موږ خبره نه کوو. د پاره اواز اوچتوئ، خبره کوئ، چپ مه پات کېږئ، همیشه خبره کوئ.
او په وروستۍ نیمایي کې د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه هم لرو.
زما بلډ پریشر اول د دکاندارانو او د درځانو د کسابانو له لاسه په سلور سره شل کې روان دي. دا غپسته لوټ شېډینګ دلته بم هلته چک به شوګر کم سه کم تاسو شلته وخېږي.
لمشالې ډو سره اوسې
اوس د خبرونه لومړی ریپورت. اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان په کاروباري خار کراچۍ کې بیګا د شپې د تاوتریخوالي په پیښو کې لس کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د عوامي نشتل ګوند دوه غړي او څلور پولیسان هم وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل لسمې د مشالې دوه خبريال ظفر کریمي درکوي.
پولیس چارواکي وایي د تشدد پیښې د خار په اتحاد ټاون، فیروز آباد، کریم آباد او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي چې په ترڅ کې یې څلور پولیس سرتیري هم وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سیند صوبې چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د دوی د ګوند دوه سیمه ییز عهدیداران مکمل شاه او فرید خان هم شامل دي. د یاد ګوند مرکزي لیبر سیکرټري راناګل افریدي په دې اړه مشال رډیو ته وایي
حکومت لیکن داغی باوجود دوی په ټارګټ باندې دا
یاد دی وی په کراچۍ خار کې د سکل ټولټاکنو را ورستو د وسلوالو طالبانو لخوا د عوامي نېشنل ګوند په غړو او مشرانو د حمله ورستو یاد ګوند د کراچۍ په نږدې ټول خار کې دفترونه تړلي او خپل تنظیمي خوځښتونه یې ځنډولې دي، خو بیا هم وخت په وخت د خار په مختلفو برخو کې د دغه ګوند غړي پنخه کیږي. بل خواته د کراچۍ د پولیسو ویان ایس ایس پی عمران شوکت مشال رډیو ته ویلي په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې په قانون نافذونکو ادارو د ترهګرو لخوا حملې زیاتې شوې دي چې په ترڅ کې یې په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو پولیس سرتیري وژل شوې دي.
ابھی تک کراچی کے اندر 47 پولیس آفیسر شہید ہو چکے ہیں اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ
دے وائی تروسا پا کراچی خار کے وہ سلویخ پولیس سرتیری پا نخشوی او دا زکچے دغو پولیس سرتیرو او افسرانو پا جرمونو کے ککل دا ترہگور گندونو دا اناسیرو پزد کروائی کولا. د دې عملیاتو په نتیجه کې دوی ګڼ شمېر ترهګر نیولي هم دي. ترهګر عناصر د پولیسو د عملیاتو په غبرګون کې پر پولیسو بریدونه کوي او په دې توګه دوی ته مرګ جوړ لاړوي. خو د بشري حقوقو د کمیشن لخوا په تازه خبره شوې ریپورت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د وجل شوو پولیس سرتیرو شمېر 29 خودل شوی دی. د رواني میاشتې په دې شلو ورځو کې هم و پولیس سرتیری په ورته حملو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې پنخ شوې دي. د کراچۍ د پولیسو ویان ایس ایس پی عمران شوکت په خبره په 2012 کال کې هم په کراچۍ ښار کې په روانه بدامنۍ کې 253 پولیس سرتیری د وسلوالو د ګولو ښکار شوي وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ. سروې
د مشال رډیو کلتوري خپرونه دا خزینہ هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوی گلابا یت سرسه گلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې په لوکل ګسر هغه شریک کړم.
سرویتا سدنه پروست ماسیګر په سلورنی می بجے او د خالی پورس د ماس پخین پدرینی می بجے او ریدل مهیرو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو خبر ایجنسی ته د پاکستان د خبر ایجنسی لری پرتی سیمه تیرا میدان نه به کور شو خلکو خپل کورونه ته واپسی او هلته د امن قائمول لپاره د برقمبر خیلو قبیله مشرانو د خبر پروتوکول چارواکو سره یو جرګه کړی ده او پر دې کې دوی پر یو شمېر خبرو سره سلا شوې دي چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبر یال درکوي.
د خیبر جنسی د برکم برخیلو کې بلې مشرانو د تیرا میدان نه به کور شو خلکو د واپسي او د تیرا میدان د امن په حق لا په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ متحر زیب خان سره یو جرګه وکړه. د دغه جرګې د وینا تر مخه پولیټیکل ایجنټ ورته وویل چې د تیرا نه به کور شو خلک به د اختر نه مخکې خپل کورونو ته واپس لګل شي او د برکم برخیلو سرهشته یا کمی کمیټي به د تیرا د کډوالو د واپسی او هلته د امن په قائمولو کې خپل رول لوبوي. دا چې په دې جرګه کې ورسره ځای مشران په داسې نور کوم خبرو باندې سلا شول په دې حق لا د تیرا میدان یو مشر عبدالواحد پردی مشال ریډیو ته وایي
په دې خبره باندې هغه کوم ټول سلا شوی برخم برخیلو چې موږ به د یو عسکري تنظیم سره هیڅ قسمه تړاو نه ساتو. د خپل علاقې امنیت اول ته چې کومه تباهي شوې ده د خلکو هغه دوباره په ځای کېدو لپاره په هر قسمه قرباني په اتفاق او د انتظامي او د حکومت په مرسته سره سرته رسوو. او پولیټیکل ایجنټ مطاهر زیب خان چې دی هغو ته مکمله یقین دهاني ورکړه او د هغو دپاره د دغې جرګې چې هغې وویل چې که کوم داسې په اتفاق وي نو پولیټیکل انتظامیه د کوم خدمت کې ولاړه ده او چې څه چې راقوم غواړي پولیټیکل انتظامیه چې هر څه اداره طرفه وي خو د دې خلکو د مصیبتونو راکمولو کوشش به کوي. د دې سره به هر قسمه مرسته او ملګرتیا کوي.
دا چې د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د تیرا د کډوالو د واپسۍ دپاره څه تیاری کړی دی په دې حق له د یادې ادارې اسسټنټ ډایرکټر آپریشن اینڈ ریلیف فرمان علی خلجی وایي
رمضان پیکج میں ملاویگی جی گورنمنٹ آف یو ای والا ورکڑے دے چکم کیمپ کے آئی ڈی پیز پروت دیا وہ تو ملاویگی جی
یاد دیوی چې د روان کال په فبروري میاشت کې په تیرا میدان کې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې ترمنځ د خونړیو نښتو وروستو انصار الاسلام او ځایي خلکو د تیرا میدان سیمه خالی کړې وه او وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې کړې وه او په زرګونه خلکو ترې خپلې کډې راویستلې وې. خو اوس پاکستاني پوځونه ادعا کوي چې دوی د تیرا میدان سیمه د وسلوالو پاکه کړې ده او باید ټول خلک خپل کورونو ته واپس لاړ شي.
پام کوه،
الله الله، وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک. پام کوه
خبري خبريم
خاله. پام کوه
ورسا ورسا
کاکو. پام کوه
بیګار ته مې واستوي
انا دی. پام کوه
خبرونه او فریادونه.
پام کوه
الله دې بیلونه پاس کا.
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشورې
شوونه شوېږي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
په وروستۍ نیمایي کې پام کوه اونیزه خبرونه هم لرو. خو زو بلوچستان ته تیره ورځ د بلوچستان اسمبلی د پاکستان سینټ لپاره دوه غړي منتخب کړل. په دوی کې یو د پاکستان مسلم لیگ نون او بل هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی دی. دواړه ټاکل شوو سینټرانو ویلي دوی به د بلوچستان د وګړو د حقونو لپاره کار کوي. لکوټې خود نو ناصر تفصیل درکوي.
د بلوچستان اسمبلی غړیو د جمعرات په ورځ د پاکستان د سینټ لپاره دوه نوي غړي منتخب کړي چې د دواړو تعلق په بلوچستان کې د نوي منتخب سوي حکومتي ګوندونو سره دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرؤف لالا او د پاکستان مسلم لیگ نون سردار یعقوب ناصر هغه دوه غړي دي چې د جمعرات په ورځ د بلوچستان اسمبلی د غړیو په رایه د سینټ لپاره منتخب سو. د سینټ لپاره په دې انتخاباتو کې ټول درې غړي ولاړ وو چې دریم هم د جمعیت علما اسلام افیډلې ولی محمد کاکړ وو. د سینټ لپاره انتخابات سهار 9 بجې پایل سو چې د ماځګر تر څلورو بجو پورې دوام لري. د بلوچستان اسمبلی په دې غونډه کې ټولو 250 غړیو ګډون وکړ او هم یې خپل رائے استعمال کړي چې د پریزایډینګ افیسر سلطان بایزید په خبره یو رائے مسترد شوی او هم یې د کامیاب غړیو اعلان وکړ.
صدر یعقوب ناصر صاحب او دوسر عبدالرؤف صاحب
د پاکستان د سینټ لپاره د نن په دې انتخاباتو کې سردار یعقوب ناصر او عبدالرؤف کامیاب سو چې نوموړي دواړه با تر دې ورسته د پاکستان د سینټ غړي وي. د سلطان بایزید په خبره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرؤف لالا ټول 22 او د پاکستان مسلم لیگ نون سردار یعقوب ناصر 24 ووټونه اخیستي. د سینټ لپاره نویو منتخب سوی دواړو غړیو ویلي دوی به د بلوچستان د وګړو د حقونو لپاره د پاکستان په سینټ کې ځخ پورته کوي. د انتخاباتو تر اعلان وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې سردار یعقوب ناصر وویل
ان شاء الله جو انہوںنے ہم پہ اتنا بھروسہ
د بلوچستان اسمبلی غړیو چې په موږ باندې دومره باور وکړ او موږ یې لوی ایوان ته ولېژل نو موږ به که خدای کول د بلوچستان چې څومره هم ستونزې دي هغه به هم هلته د پورته کولو پوره پوره هڅه کوو. له دې سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نوی منتخب سوی سینیټر عبدالرؤف لالا بیا وویل دوی به د بلوچستان د هر وګړي د بنیادی او انساني حقوقو لپاره ژغ پورته کوي. په وفاق کې چې څومره هم د بلوچستان د پښتنو بلوڅو او په دې صوبه کې د اوسیدونکو هر مظلوم وګړي چې کومې ستونزې دي هغه به په ګوته کوو او تر خپل وسه به یې د هوارولو هڅه کوو. د یادولو وړ ده چې د پاکستان د سینټ لپاره د بلوچستان دا دوه سیټونه تر هغه وروسته خالص وو چې یو هم د پاکستان پیپلز ګوند د هغه وخت سینیټر لشکري رئیسانی استعفا ورکړه او بل هم د جمعیت علما اسلام فی مولوی محمد خان شیرانی د پاکستان د قامی اسمبلی لپاره تر منتخب کېدو وروسته خالص شوی وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال د خبريال خدای نور ناصر چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو چې د بلوچستان نه دوه د سینټ غړي ټاکل شوی دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو پرونه ورزو پیښور ته اوسونکو څنګه تاسو معلومه ده چې د روانې میاشتې په 12 منټه د سواد ملالی یوسفزئی اورز و منزله ملګرو ملتونو دغه اورز و منزله د دې ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند هم دغه اورز منزلی و او دغه اورز باندې تاسو د هر څه خبر و چې څومره کسانو په د ملګرو ملتونو په دغه اسمبلی کې ګډون کړی و چې ملال یوسفزی ورته وینا کوله. خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي هغوی د نورو کارونو له وجې د ملالې دغه ورځ ونه منځله. په اړه تفصیل شبیر جان درکوي.
دا خیبر پختونخوا حکومتي بیان شوکت یوسفزی دا خبریالانو د یو تنظیم لخوا د ملال ورځ او د تعلیم په موضوع یو دستوري ته د خبرو اترو په وخت وویل چې دوی به هڅه کوي چې راتلونکي کال کې دغه ورځ ومانځي. د دغه بیان په اغلب سره کلمو د حکومتي بیان شوکت یوسفزی نه پښتنه کړه نو هغوی مشال لیړو ته وویل
حکومت چې دینو د ملال دې اون منځل راوي وځنه دغه رسالو چې ګنې حکومت ښه کار نه کړي نو مور کې چیرې نو ته نو ډېرې شوز دي دغه د اورو ډېر ځل ضرورت نه په دې وجه باندې موږ ملال دې مناونه کوو ورځ نه منځل خدای چې دا خو پلان چې دا دې چې روز منزل صحیح چکن مثال کے کاغذ ایجوکیشن خبر ہے کہ منگا خپلم دے ایجوکیشن خبر ہے ہمارے نیکسٹ نیکسٹ ٹائم چتا سکلم تو وقت باندے دی روز تقریب کرن میں منگا حاضر ہوا کہ
بلخوا خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ډلې په موجوده حکومت تکونه کوي. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکو پخوانی د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي
تاسو ګورئ چې دی وطن یو ماشوم ملالا چې ټولې دنیا په هغه غم کې موږ سره شریک شو ټولې دنیا بیا اقوام متحده دور عزت ورکو بیا دلته یو منتخب حکومت دی په هغه ورځ باندې د یو بیان هم ورنکو په کار دا چې د یو پروګرام کړی
یادونه ول ده چې د متحده قومونو لخوا د جولای 12 نیټه په ټوله نړۍ کې د ملال ورځ منځلو پریکړه شوې ده چې مقصد یې په ټوله دنیا کې د تعلیم رڼا خورول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو واردل چې ملال یوسفزی ته د تعلیم د مبارزې لوجې ملګرو ملتونو د غورز د هغې ومنځله. خو د خبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي هغوی سره وخت نو یا په دغه ورځ باندې هغوی وزګار نو چې د ملال یوسفزی ورځ یې منځلې وي. همداراز د خبر پختونخوا د سوابي اوسیدونکي ګلالی اسماعیل ته په خبر پختونخوا کې د میرمنو د حقونو جمهوریت او امن لپاره پر کار کولو په امریکا کې د نېشنل انډومنت فار ډیموکریسی نومې ادارې لخوا د 2013 کال د جمهوریت نړیوال ایوارډ ورکړل شوی دی. ګلالی اسماعیل د اویر ګرلز په نامه د جنکو پوهولو ایوارډ هم ورکړل شوی دی. ګلالی اسماعیل سره زمونږ خبریال زمونږ ملګری بوریوال کاکړ خبرې کړې دي او په لومبۍ کې ترې پوښتلې دي چې مخنه غواړم هغوی چې کوم هغوی ورسره خبرې کړې دي بیا پرې دا رپورټ تیار کړي.
په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د ټولنیزو او سیاسي حقوقو لپاره کارکونکي ګلالی اسماعیل ته د جولای پر 12 نیټه د نېشنل انډومنت فار ډیموکراسي په نامه امریکایي ادارې د 2013 کال د جمهوریت نړیوال ایوارډ ورکړ. د ګلالی اسماعیل ترڅنګ دا ایوارډ یوازې د نړۍ د درو نور هیوادونو لکه روس، زمبابوي او کیوبا درې داسې کسانو ته ورکړل شوی دی چې په خپلو هیوادونو کې د جمهوریت او شفافیت لپاره کار کړی. ګلالی اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې د دې ایوارډ په اخیستلو ځکه ډیره خوشاله ده چې د هغې په وینا په نړۍ کې د پښتنو نجونو او میرمنو د هلو ځلو درناوی شوی دی.
زما لپاره دا ډېر د فخر خبره وه چې ما دا ایوارډ واغوستو، ځکه چې دا ایوارډ صرف زما د کوششونو اعتراف نه چې کوم زه ځان له ایوارډ اړوم یم، بلکې دا د هغه ټولو چینوکو د کوششونو اعتراف و چې کوم د خیبر پښتونخوا چې نکي اړمې دي او په ملک کې د امن لپاره او جمهوریت مضبوطولو لپاره کار کوي. نو دا د هغه ټولو چینوکو د کوششونو اعتراف و چې کوم اړمې دي، ځان له آواز اوچتوي، د معاشرې د تبدیلي خبره کوي، د ترقي خبره کوي. نو زه ډېره خوشحاله شوم چې نن بین الاقوامي طور باندې د پښتنو
ګلالی اسماعیل له تیرو لسو کالو راهیسې د اویر ګرلز په نامه یو داسې تنظیم لري چې نجونه او میرمنې په خپلو ټولنیزو او سیاسي حقونو خبروي او په ټولنه کې د خپل کردار ادا کولو لپاره هغوی ته روزنه ورکوي. له ګلالی اسماعیل څخه مې وپوښتل چې د دې تنظیم جوړولو ته څنګه پام سو، نو هغې وویل
زمون وطن چکم بے خاص کر خبر پختونخوا چکم بے الد جینو کو تو خود تدیر مسئلے راضی تو جدید دنیا کے چچر تعلیم حق کرنے کی گئی زمون کو معاشرے کی خاص کر پختون معاشرے کی جنائی تعلیم حق نہ کرنے کی گئی بلکہ صرف خوش نصیب جنہ کئی راضی جو بڑے تعلیم حاصل کی یا ڈیر خوش نصیب جنہ کئی آگئی چمخ کی لاڑشی نوکریوں کی یا سیاست کا لاڑشی ندا سوچ بدول پارے تنظیم اور خلکار شروع کروں.
گلالی اسماعیل وویل دوی هر کال تر 15000 زیات انجونو ته د هغوی د حقونو جمهوریت امن او د ژوند په یو شمیر نور برخو کې روزنه ورکوي. نوموړي د خپل تنظیم د کار غټه کې داسې بیان کړل
کوم چې نه کوي دلچسپي لري چې خپل علم زیات کی یا مخکې راشي په سیاست کې نو دا هغوی له موږ ټرینینګس ورکو په امن کې موږ چې د جنکو ډېر اهم کردار دی هغوی ته داسې پروګرامونه کوو چې هغوی په خپل معاشرے کې لاړ شي او خلکو په منځ کې عدم تشدد او برداشت جوړول لپاره کار وکړي. د دې نه علاوه چې کوم ښځې غواړي چې موږ ته داسې معلومات ملاو شي یا هغوی قانوني مدد پکاري یا یک شلټر هوم ته تلل غواړي نو دا ټول قسم له معلومات موږ هغوی خوښ ورکو چې کوم د تشدد شکاري د هغوی مدد
گلالی اسماعیل وای پر ظلم خاموش پات کے دا لظالم سرمرست کوي. د هغې په وینا پښتنو نجونو او میرمنو ته پکار ده چې د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کړي.
زه پښتنو جنکو ته یو خبره کول غواړم چې کله هم تاسو باندې ظلم کیږي یا کله هم تاسو ته ظلم دی نه نو چپ مه پاتې کیږئ. موږ باندې کېدل ولې ظلم به زیاتېږي که موږ خبره نه کوو. د پاره آواز اوچتو خبره کوئ چپ مه پاتې کیږئ همیشه خبره کوئ.
گلالی اسماعیل وویل چې په امریکا کې ترلاسه کړې ایوارډ حوصله نور هم مضبوطه کړې ده او اوس به لا په همت او جذبه په پښتنو کې د میرمنو د حقونو په جمهوریت او امن کې د هغوی د کردار لپاره هلې ځلې کوي.
دا د خبر پښتونخوا د سوابي اوسیدونکو ګلالی اسماعیل چې په خیبر پختونخوا کې د میرمنو د حقونو جمهوریت او امن لپاره پر کار کولو په امریکا کې د نېشنل انډومنت فار ډیموکراسي نوم ادارې لخوا د 2013 کال د جمهوریت نړیوال ایوارډ ورکړل شوی و. ګلالی اسماعیل د اویر ګرلز په نامه د جینکو پوهولو یو اداره لري. په خبرې جان سي سويټر پریس کې لیکواله کېتي ګینن په خپل یو مقاله کې لیکي پاکستان چې د خبرو میز ته یې د طالبانو په هڅولو کې مرسته کړې. اوس وایي چې افغان ولسمشر د خبرو میز ته د خپل سیاسي اپوزیشن په رابللو کې زړه نازړه دی چې لوجې د دوی په وینا له طالبانو سره د سولې د خبرو شروع کولو هلو ځلو ته زیان رسیږي. نور تفصیل داسې اورو. خبری اجانس ایسوسیٹڈ پریس کے لکھوالا کیتی گینن لکھی را روانہ اونئی د پاکستان یو پلاوی د افغانستان په سفر زی چې دا رنگ له افغانستان سره خپل اړیکې بیا روغی کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دو اونۍ وړاندې طالبانو په قطر کې خپل سیاسي دفتر روس ته له هغې بند کړې چې افغان حکومت پر دې غوسه شوی و چې طالبان خپل دفتر د یو سفارت په توګه وړاندې کوي چې پرې د دوی جنډا او سمبول هم لګېدلی و. د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل د امریکایانو د هغه پلان برخه وه چې مخه یې له طالبانو سره د خبرو د لارې جګړه ختمول وو ځکه چې ټاکل شوی امریکایان د راتلونکي کال تر پایه پورې له افغانستانه ځواکونه وباسي. پاکستان چې د خبرو میز ته یې د طالبانو په هڅولو کې مرسته کړې اوس وایي چې افغان ولسمشر د خبرو میز ته د خپل سیاسي اپوزیشن په رابللو کې زړه نازړه دی چې له وجې د دوی په وینا له طالبانو سره د سولې د خبرو شروع کولو هلو ځلو ته زیان رسیږي. د پاکستان د بنو چارو ځانګړی سلاکار سرتاج عزیز وایي که څه هم طالبان د پاکستان خبر اوري او تر څه حده پرې د دوی اثر دی خو د په خبره دوی یې کنټرول کولی نشي. نوموړی د حامد کرزي اتیا کسیزه مذاکرات کار ډلې ته په اشاره وویل چې طالبان وایي د سولې علي شورا بشپړ استازیتوب نه کوي او باید چې حامد کرزي نور خلکو ته هم په دې کې د شاملېدو بلنه ورکړي. خو د سولې د علي شورا یو مشر غړی اسماعیل قاسم یار وایي که چیرې طالبان د استازیتوب د پراخولو پر شرط خبرې شروع کول غواړي نو دوی پرې غور کولی شي. خو د په خبره لومړی به دا یقیني کول وي چې دغه غوښتنه د پاکستان نه بلکې د طالبانو ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ شکونه په جوړېدو دي. کابل تور لګوي چې پاکستان په خپلو پولو کې هغه وسله وال له منځه نه وړي چې په افغانستان کې پر افغان او ناټو ځواکونو بریدونه کوي. بلخوا بیا پاکستان وایي چې افغانستان له هند سره اړیکې پیل کړي او اسلام آباد چې په خپلو سرحدي سیمو کې کوم د ترګریز جنگ کوي کابل د هغې له منلو څخه انکاري دی. یو مشر غربي چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې که پاکستان ملاتړ کوي او که نه خو افغانستان پرې شک کوي. لیکواله کیتی ګینن وایي له یو شمېر افغان پاکستاني او امریکایي چارواکو سره له مرکو وروستو دا خبره مخې ته راغلې چې په روان کال کې له افغانستانه د نړیوال ځواکونو د وتو او د نوي افغان ولسمشر انتخاب وړاندې ښکاري نه چې له طالبانو سره به د سولې خبرې سرته ورسیږي. تاسو مکاله اوریدله او دغه رنګه په روسي نیمای کې هم تاسو لپاره د ټوکو ټکالو پروګرام پام کولرو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د افغانستان په حالاتو هم ریپورټونه لرو خو اوس وخت شوی دی څه باندې د نیمې بجې او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو کې دی نو راځي چې هغوی نه د خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان په کراچی شهر کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د تشدد په پیښو کې د څلور پولیسو سرتیرو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې پولیسو یو باورچی یا پخلی کوونکی نیولې چې ورباندې په قبایلي دښمنۍ کې د 22 کسانو په زهرو کولو سره د وژلو تور دی. په بنو کې پولیس وایي تیره شپه ناڅرګند او سوالو په خیراکي حسن خیل سیمه کې د انجونو یو سکول په بارودي موادو لوسولې دي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کینینګم له یو شمېر خبري اژانسونو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي د دفتر د رئیس کریم خرم هغه خبري ردې کړې چې واقعي امریکا افغانستان د ماتورو کوشش کوي. یو امریکایي مرستندوی اداره په افغانستان کې د شوز سر د مرستې یو پروګرام شروع کوي. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د وسوالو طالبانو د یو قومندان د کورنۍ شپښتنه د ماین په چودنه کې وچل شوی دی. د مصر اخوان المسلمین نن په قاهره او د ملک په نورو برخو کې د لری کړل شوي مشر محمد مرسی د بهلول د غوښتنو پر ترس کې د مظاهرو پلان لري. امریکا له هم د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي طاقت بلل کېږي خو چین په ډېر چټکۍ ورپسې دی او شای ورځخه مخکې سي.
د خبرونو لنډیز مو لمشاله دی ورده او وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غیستي سره ظاهر ته وکړي.
مشرک ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د امنیت وزه په ځای ساتلو لپاره د خصوصي فورس جوړولو او بیا د فورس تر قبایلي سیمو غزولو او هلته د ترهګرو پر ضد جنگیدلو فیصله خو په ښکارا ډېر خلګي خو د دې ګټوري نتیجې لاسو ته راوړل به ډېر ګران وي. اداري وړاندې لیکي هغه ځکه چې په قبایلي علاقو کې لوړاندې نه د اف سي پرنګ یو منظم فورس د ترهګرو خلاف کاروایي نه کوي نو په دغه ځای کې د یو بل فورس لیږلو څه ضرورت دی. د اداري وینا چې د دې د فائدې په حق له خوبه اعلی چارواکو ته معلومات وي خو موږ صرف دومره وایو چې د یو فورس جوړول د مسلې حل نه دی بلکې د فورس په صحیح توګه استعمال د مسلې حل دی. نو باید چې د خیبر پښتونخوا اعلی چارواکي دې لخته پام لرنه ورکړي چې د مسلې د حل اصل لار کومه ده. د غرنګ د پیښور نخبریدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼ خپل اداریه په خیبر پښتونخوا کې د غیر معیاري دوایانو په کاروبار باندې لیکلې ده. اداري وایي چې د پیښور های کورٹ په خیبر پښتونخوا کې د غیر معیاري دوایانو په 500 ورځو کې د نن د ختمولو حکم ورکړی دی. دا هدایت د پیښور های کورٹ چیف جسټس دوست محمد خان د غیر معیاري دوایانو متعلق د نوټس د سماعت په وخت ورکړی دی. د اداري په وینا چې د غیر معیاري دوایانو لاملکه یو خو د ولس پیسې بے ځای خرج کیږي او ډیر ناروا ظلم ورسره روان دي نو بل خو د غیر معیاري دوایانو عمل زموږ په خیال تر ټولو زیات ناوړه عمل په دې وجه دی چې دارو درمل هغه څوک استعمالوي څوک چې رنځور شي او رنځور شوی انسان سره ظلم کېدل په مظلوم انسانیت نور ظلم کول دي. ادارې وړاندې لیکي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ډېر مودې راهیسې په مظلوم انسانیت دا ناروا ظلم شروع دی چې مخه نیول یې د اولې ورځې نه ضروري وو خو ولې د ځینو کیسونو رامنځته کېدو نه دا پته هم ولګېدله چې په ناروا عمل او ظلم کې د ډاکټرانو په نوم ځینې د انساني صحتونو دلالان هم شامل وو. اوس چې د پېښور های کورټ د غیر معیاري دوایانو د ختمولو کوم حکم ورکړی دی دا د وخت یو ډیره اهم غوښتنه ده نو باید چې دا حکم په پوره توګه عملي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او او اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو. برتانوي ورځپاڼې ګارډین د هغه لیک پاړه یو مقاله خپره کړې ده چې د پاکستان او طالبانو یو مهم قومندان ملال یوسفزی ته استولې وه. امریکایي ورځپاڼه نیو ټایمز په یوې لیکنه کې ویل دي چې افغانستان د یو نوي قانون په منظورولو انتخاباتو ته نږدې شوی دی. د مشال ډیو خبریال بوریوال کاکړ د دې دوه مقالو لنډیز دروي.
ګارډین ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د وسلوالو طالبانو یو لوړپړی قومندان ملال یوسفزی ته په یو لیک کې لیکلي دي چې پر دې برید له دې قبله وسو چې د طالبانو پر ضد یې هلې ځلې کولې. ملال یوسفزی ته دا لیک د عدنان رشید په نامه د پاکستان د هوایي ځواک هغه پخوانی غړی استولې دی چې د تیر کال په اپریل کې د خیبر پښتونخوا د بنو له زندانه له 300 نورو بندیانو سره یو ځای وتښتېد او اوس له وسلوالو طالبانو سره دی. د ګارډین په لیکنه عدنان رشید په دې لیک کې ملال یوسفزی ته مشوره ورکړې ده چې بیرته پاکستان ته ولاړ سي، په اسلامي مدرسه کې داخله واخی او د هغه په وینا د اسلامي مقصد لپاره کار وکړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په شمال لویدیځ کې په سلګونه داسې سکولونه په نښه شوي دي چې ځینې یې پاکستاني پوځ کارول، خو پر ډیرو طالبانو له دې قبله بریدونه کړي دي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف دي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي ملال یوسفزی ته د طالبانو د دې لیک په څرګنده معنا داده چې خلک تر خپل نفوذ لاندې راولي او ملال یوسفزی که څه هم په نړۍ کې د حوصلې د یو سمبول په توګه ستایل کیږي، خو په پاکستان کې پرې خلک په لویه کچه نیوکې کوي. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون ویلي چې هیڅوک به تر هغه وخته د طالبانو پر خبره باور ونه کړي تر څو چې هغوی د نجونو د تعلیم مخالفت نه وي پریښی، د سکولونو له سوځولو یې لاس نه وي اخیستی او د شاګردانو ټول وژنه یې نه وي درولې. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان د یو نوي قانون په منظورولو سره انتخاباتو ته نږدې شوی دی. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د تیرې چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو په اړه د یو نوي قانون په منظورولو د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه موجودې اندېښنې لرې کړې. ورځپاڼه لیکي امریکا او اروپایي ډیپلوماټانو د تیرې اونۍ تر پایه د اندېښنه درلوده چې په افغانستان کې به د راتلونکي کال د انتخاباتو په اړه قانون د افغان پارلمان د ګرمۍ تر رخصتۍ وړاندې منظور نه سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې بریالي انتخابات د سوکالۍ لپاره ډیر مهم بلل کیږي. امریکایي او اروپایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې په افغانستان کې له باوري انتخاباتو پرته یوازې په اربونو ډالر په دې هیواد کې د سوکالۍ پراتګ کې مرسته نه سي کولای.
د بورول کاکړنه مو د نړیوالو ورځپاڼو مقالې اوریدلې. اوس هم یو رپورټ لرو. که څه هم په ټول پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی، خو د نیمې قبایلي سیمې لکه مروت اوسیدونکي وای د نور هیواد په پرتلا د دوی په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات کیږي چې له وجې دوی له مسلو سره مخ شوي دي. تفصیل د مشالې دوه خبريال درکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیره شپه نامعلومه کسانو د زیلابونو تانه هوید په حدود خیرکی حسن خیل سیمه کې د انجونو یو سکول یا ښوونځی په بارودی موادو سره
د سکول د الزولو پړه دغه ریپورت په هم تاسو وړاندې کوو، خو لومړی دا ریپورت ووري.
د نیمې قبایلي سیمه لکه مروت قبایلون یایي چې هسې خو په ټول ملک شه د بجلۍ کمی او لوډ شیډنګ دی، خو په دا لحاظ چې د لکه مروت په نیمه قبایلي سیمه څومره راټیټه کړې ده هغه د بیانه د ورچنې ده. د سیمې ځنې قبایلون په دا اولې سره په دا رنګ ژغېږي. د قبایلانو د بجلی دا مشکل میں چې د لکی مروت تجزئی گریڈ اسٹیشن انچارج جاوید خان تبڑا دیکھا اغوی وویل
الٹیج انتہائی
ای کام دی ناقابل دی دی پکی شلولو نو چوبیل خورش تو خبره دی تر غلای دی لدی خان نلای نو دی خان چشمه در غلای دی یا خود مثال لای اول چه جنگوش کنه پر دی بیا سیستم کې مساله دی کنه خلکو ته خو مشکلات دی خلک ته د خپل فریاد چکو دی اعلی حکام چکو دی کنه افسران دی ته دی چک کی کار کیږي حکومت کوي نو څه شي کېدل
قبایلانو دا غره هم وکړه چې کده دوی دی بجلی مشکل زر سم نشه بیا به په احتجاج لاس پورې کی
تصویر دلو چې د نیمه قبایلی سیمې لکی مروت اوسیدونکي د بجلی د لوډ شیډنګ نه سر ټکوي همداراز د خیبر پختونخوا په بنو کې نامعلومه کسانو د جینکو یو سکول په بمونو الوزولې دي د سیمې اوسیدونکو وایي تر دې مخکې هم په یاد سیمه کې یو شمېر سکولونو څخه بمونه ایښودل شوي دي دا اوسنی سکول د منځنۍ زده کړو لپاره وو له کلونو راهیسې په پختونخوا قبایلي سیمو کې په سلګونو ښوونځي وسلوالو الوزولې دي تفصیل د مشال ډو خبريال درکوي
دا پولیسو او ځایی خلکو په وینا تیر شپه نامعلومه کسانو دا زیلابنو تانه حوید په حدود خیرکی حسن خیل سیمه کې د انجونو یو سکول یا ښوونځی په بارودی موادو سره الوزولې پولیس او په سیمه کې موجود خلک وایي د شپې 12 بجې وروسته دغه پیښه وشوه چې ګرلز میډل سکول یعنی د انجونو اتم ټولګي پورې یو سکول په زورداره چاودنه سره والوزول شو د سیمې خلک وایي د سکول چاردیواري مین ګیټ او نږدې کمرو ته تاوان رسېدلی او په سیمه کې خلک د چاودنې له کابله د یرې ښکار شول د پیښې په اړه د بنو پولیسو یو چارواکي چې نوم ریکارډ کول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وایي
حوید پر علاقه را تن خیر خیر کی سره کې دلاور نه مېږي خاص ناظم وو هغه چې ګرل مې سکول جوړ کړو هغه دا بارود مواد یې او سوا بار بجه
دغه سیمه کې موجود یو اوسیدونکي کریم خان مشال ریډیو ته وویل دغه اولنې پیښه نه ده بلکې د سمودینه ګڼ سکولونه په چاودیدونکي موادو سره الوزول شوي چې دوی د خپلو ماشومانو سکولونو ته لیږلو په اړه اندېښمن کړي دا یادونه ده چې د یوې شمېرې تر مخه کال 2009 نه را په دې خوا خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې څه باندې 800 سکولونه وسلوالو په بارودی موادو او بمونو سره الوزولې دي چې په قبایلي سیمو کې تر اوسه 122 سکولونو دوباره تعمیر شوي او د فاټا 68 چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ پیښو له کابله څه باندې زر سکولونه تړل شوي دي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او څه زو کابل ته د افغانستان د غزنی سیمه ایز چارواکي وای د دغه ولایت په رشیدان ولسوالۍ کې له طالب بسلوالو سره نښته شوې چې پکې د 15 او 150 په شاوخوا کې طالبان وژل شوي دي دی وایي په دغه نښته کې افغان سرتیرو ته هم ځاني زیان اوښتی دی تفصیل د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم درکوي
چارواکي وایي د غزنی پر شیدان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده دوی وایي وړمش په سرتیرو د رشیدانو د ولسوالۍ مرکز لا یوې سیمې بلې ته لیږداوه چې په دغه وخت کې ورباندې وسلوالو برید کړی دی د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي د رشیدانو د ولسوالۍ مرکز تر دې مخکې په داسې سیمه کې و چې هلته ورباندې وسلوالو په اسانۍ بریدونه کولای شوی خو وایي اوس یې یوې خوندي سیمې ته لیږدولی دی دوی وایي د مرکز د لیږدولو پر مهال له طالب وسلوالو سره نښته شوې چې څو ساعته یې دوام کړی دی په دغه وخت کې چې د ولسوالۍ مرکز له زاړه ځای څخه نوي ځای ته لیږدول کېده د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې پکې له 15 نیولې تر 150 تنو پورې طالبان وژل شوي دي
تلفات وارد شده.
احمدی وای په دغه نخته کې درې تنه سرتیری هم وژل شوی او څلور نور ژوبل دي، خو طالبان بیا خپل لوري ته وراوختي مرګ ژوبل نه مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلولو ویاند بولي، وای چې رشیدان ولسوالۍ سقوط کړی او دا مهال د دوی په واک کې ده. دی وایي د دغې ولسوالۍ نورې سیمې تر دې وړاندې هم د دوی په ولکه کې وې او د ولسوالۍ مرکز یې وړمش په نیولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم ور رسیدلې ده د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه. دا پروګرام هر اونۍ ستاسو لپاره امان الله سر او د هغوی نور ملګري چمتو کوي. راځئ چې په ګډه ورته وګورو. ټوکو
السلام علیکم، دا رادیو کمال دے او زه حاضر یم گورگین مرچکے د مرچکی مرچکی جنگ و جدل د تودو تودو روجتی خبرونو سره. پدی گلیو چی روجی با پسر نیولی نیاست، پروڑ باندی پا پردیو جنگونو کی با زخمی شوی نیاست، پا کور کی با دا میرمن او مور پا جنگ کی پا پلیٹ وشتل سوی نیاست، پا بازار کی با دکاندارانو شکولی نیاست، دا لوڈ شیڈنگ پا سبب گرمی بلک چای شولی نیاست، دا یوٹیلیٹی سٹور جمعه بازار اتوار بازار او سستا بازار دو نمبر چیزونو با دا گیڈی پا درد اخت کری تر ڈاکٹر پوری رسولی نیاست، او ڈاکٹر صاحب با دا اختر دا شاپنگ لپیسون هم خلاص کری نیاست. نوگرانو او کدر منو ملگرو، نور ستاسو مازغه ندر خورم، زکه چی آغا خو با دمه خلاص تاسو ماشومانو او کوروادانی خوڑه لیوی. تو تکی چکری تا مور ولم، گورو چی بیای پا کم گروم راپور تیار کرده ده، راپور آغا هم پا اخسپور. نگران او کدر منو ملگرو، نا وقت دا توتکی صاحبه هلمت پسر دی، بلوت پروف کوٹیا غسی دی، دا خپل بچاو دا پاره یو تبخی یا تبوی هم پلاس کی دی. تاسو پریشانه کی ریما، دا جنگ تا ندروانه، بلکی تاسو تا پجوندهی بنا پروژمات بندی پا بیلو بیلو کورونو کی آقا جنگونو درشکار کی چه دا مختلف خلو او دا آقوی دا کوروادانو پا مابین گروان دی.
برامی چزما بلڈ پریشر اول د دکاندارانو او د درزیانو د کسابانو للاسه فصلور سره شل کی روان دي. دا غپستلوټ شیډنګ گرمی ترافیک ڈرون دلته بم هلته چک می شوګر کم سے کم تاسو شلته وخیژوی. یا روزا او بند ڈوڈی بند غوش بند بینڈی بند گیس بند بجلی بند ام دا ٹول بند وی نسوار بند دا گورا او دلت دا او سالن دی ستارا پو کلی دی دی سی چرک می در تراوڑی ما لاش رزی نن بشر سوروارا جوڑی که تا پا دیر سرکیدو تور سکار زینی جوڑ کلی دی لکه سوزلی کارگا
ایلا وی ملازین دی مات یو زره یو یه خواده دی ماشومانو لیوانه کرد، بلی خواده کله گیز دیوی کله بجلی لیوی، بلی خواده سته حق جنگیرم وان چه پر مایشونه یه نخد میزی، کله وای پر رجمات بینده ای را بخیه، کله وای غشونه می خوزیجی رجمات ده پار پیرنی را بخیه، کله حلوه وای
یده نشلی دلی غاری دید خارو دکس نخور بخیه که ستاد پلار ده کور رازی
حلوه خوبه ور پخه کم، حلوه می ور پخه کرلا وای کشمش بلی نسته بعدان چیری دی که جور واچوه
انو خور واچوه خپلی مور تا سنگ شایان ور پخه از ما مور سا گناه کرده
وام خپلی مور تا می چستا سر ور پخ کرده گرد و رستا سو پخ خزمت کی ولاره یم لاز می تور مغ می تور جامعه می توری بیام تاسو نه از خوشاله
زرد دی تور دی دا زرد دی سپین که خانه خرابی سواره می در تویلی دي چې زه د بلډ پریشر ناروغ یم مالګه کم اوره چوه دیکته ولی می وژل غواړي یو خو روژې وژلي و بل مو ته وژلي
ما مالګه کم اوره چولی وه ستا مور راغله وایي ډېره ور واچوه بلډ پریشر مې کښته دی زه د کم کم مریض خیال وساتم ستا بلډ پریشر هایی دی د مور دی لوا دی او بیا مور دی وایي حلوا ته بوره زیاته کړه چې ور وای مې چوله نو خاله دی راغله ته خبر یې چې زه څوني بې عزته کړم ویل زه شوګر لرم ولې دې بوره ور زیاته کړه هی خواره قسمته ټوله بلډ پریشران شوګران زړیان زما په برخه راورسېدم یو خو روزې او بلې خوا ته ستاسې نخرې چې ولاړه ځم نو چیرې به ولاړه ځم د خلکو ښځې وایي چې دې کور کې به ناسته یم دلته به زړه شم مور کره به تانه مره وره لاړه نه شم مور کره به تانه مره وره لاړه نه شم او یو قربان
بس بس د قربان لورې چیرې ځې خانه خرابې چې تللې وای شایسته به مې دویم واده کړی وای
ګرانو ملګرو دا خو د یو کور روژه ماتی چې تاسو واورېدی اوس یو بل کور ته ځو او هلته ګورو چې په څه جګړه روانه ده
دا اوس تا ماته کپڑې راوړی دي ورشه د ګلدستې کور ته میړې څنګه انډین ساړی ورته راوړې ده څنګه سینډلانی ورته راوړې دي سبا چې د اختر په ورځ بی بی ګلدسته هغه انډین ساړی واچوي او زه به په دې چټ کپڑو کې اختر تېرومه نو هغه به څه راته وایي
خانت دی خراب شا وای خری په ځان ایران مالک په بار ایران مونږ په دغه غریبی په دغه مسکینی ولاړ یو دوه درې جوړې کپړې مور ته راوړې دا د بیبي ګلدستې لور د هغې ښځې سره مقابله کوي چې میړه یې دولس کاله ټیکهداري کړې ده دوه واره یې کامي او څلور واره یې صوبایي اسمبلي خوړلې ده د نازمینه یې راواخله تر وزیري پورې یې د ټولو خوند اخیستې ده ای خانه خرابی د خپلې کمبلې سره خپې غزه وکنه
ټول عمر دې په دغه فریادو کې تیر شوی دی جوړې خو دې راوړې بنګړي مې درته ویلي چې د ګجراوالې والا راته راوړه او تا تا د ګجرات نه راته راوړل
ای خزی په ګجراوالا او ګجرات کې بیا څه فرق دی کنه
زمړه دا خو به در سره اومنم ما تا ته ویلي چې لاړ شه پی خبر ته کمی ستور مال راوړه تازه تازه ګلونه درې سلور مال راوړه او تا تا تور کمیس خو راته رانوړو تغه تور مخ ته بیا راته راوړو تور مخ یا
ولی هغه بوټان دیر شول هغه زه چې پیښور ته روانم او تا ماته فرمایش وکړې چې د پیښور نه ماته ښه اصلي بوټان راوړه خرڅ که غنم مال سامان راوړه او خرڅ که غنم مال سامان راوړه زما غریب سره غنم خونه سیکل می خرڅ که بوټان می درته راوړه اوس بیا وایي سینډلان راته راوړه
نو خو راوړل به دي کنه چې بیبي ګلدسته سینډلان اچولی شي نو زه یې ولې نشم اچولی
بیبي ګلدسته چې کوم سینډلان اغوندي په هغه کې ګرځېدی هم شي دا د انګرېزانو شیان دي د هغوی سره خوند کوي لیونۍ تا ماته د سینډلانو فرمایش کړی ما سینډلان درته راوړل ته کې غورځېدې راغورځېدې ګډا دې شروع کړله په خپه دې درې ځایه ماته نه شوه کنه ولی می په دې فرض روژه اوس په دې مجبور کوي چې د روژه مات پسته چته وخیژم او خودکشي وکم کنه
ویما د خودی پار دی چې دا سونه کې خانه خرابه سرخی پاودر نکریزی ایدی د اختر سودا دا خو ټوله پاد دی اوسه پوری ته خودکشي به څنګه کې چې د خودکشي نوم مو وانخلی
نو بیا خپل د خپلې پرستنی سره سمې غزوه کنی د ګرانی لوډ شیډینګ او چلم غصه به ټوله د تانه وباسمه
غصه به د مانه باسې ویمه څه دې وویل
ټوکې مې کولې مړې ته خو په ټوک هم نه پوهېږې
گرانو او قدر منو ملگرو داود تو تکی چکری ل اکشن ڈک راپور که تاسو هم غواړی چې په کور کې جنگ نوی ژوند تنگ نوی او خزر د بنگ نوی نو په ډیر شرافت د خپل کور ودانی فرمایشونه ور پوره کړئ. داسې نوی چې حالات ستاسو په دنیا کې ورځي او شپې در پوره کړي. که داسې نه وي نو ملګرو هوښیاران وایي چې کله کله انسان په خپل عقل او دانش هم له ډېرو ستونزو او له خپلې کور ودانۍ د هغې له فرمایشونو نه ځان خلاصولی شي. څنګه راشئ چې واورو د شالیلا بادامي دا راپور.
ملګرو دا وخت سې د لیونیانو هسپتال کې په جیل واد کې ولاړه یم د یوه لیونی سره مرکه کوم. السلام علیکم لیونی صاحب.
دا لیونی دې چاته وویل لیونی؟
ولی ته لیونی نه یې؟
لیونی؟ یا بالکل نه یم. شکر الحمدلله جوړ روغ سره یم. ټماټر کیلو په 10 روپے، الوګانو کیلو په 30 روپے. جون تیر شو، جولای روانه ده، اختر په اگست کې.
ته خو ته واقعي روغ جوړیې؟
خود روغ جوړ سره یم. د دو پاره درته وایم، یک دونی دونی، دو دونی چار، تین دونی چیچ. تاسی دا وزیر اعظم نوم داری وخیم؟ دا وزیر اعظم نوم دی پرواز شریف، وزیر داخل چودری بسار علی خان، دا چودری شکایت حسین انتخابی نشان سایکل، دا حیران خان دا کرکیت بلا، اشفاق حسین پا تلیفون بند سیاست کی. حیران ملک ریتایر شو، زکه دا موبایل لوډ شیډینګ ختم شوی دی. نور څه دروغیم؟
نه نه، ته خو بالکل صحیح سلامت روغ جوړ سړی یې، نو بیا دلته ولی بند یې؟
بند نه یم، بندی شوی یم. عمری دا دراز خبره ده کده.
نو موږ ته خو امره وشه یه؟
نه نه.
نو بیا کلا؟
دا بزه در خیم پا بل پروگرام کی. او پام کوا زمونگ راتلون که اخبروانا مهروی، پا آقا که بزه تاسو تا دیری گتاوری خبری در خیم. او پام کوا دا بچت خبره دا، پام کوا، پام کوا، پام کوا کده.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.